السلام علیکم ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیاله کانی ویګ ناراجا د افغان خوځو د اړوندو پروژو په اړه د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلې. میرمن ویګ ناراجا په نه حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا UNDP د اسیا پاسیفیک د سیمه ایزې څانګې مشره هم ده. UNDP پر خپل ایکس پانل لیکلي چې نوموړي بالا اقتصادي پلوه د افغان خوځو پر ځان بساینې په ټولنه کې د هغوی د ګډون چاپیریال او اساسي خدماتو پر اړوندو مسایلو په خبرو او بحثونو کې برخه واخلي. بیان کې زیاته شوې د ملګرو ملتونو د اجک پوړي چارواکي بل پراختیايي برخې شریکانو د خصوصي سکتور له اساسو سره هم وګوري. د افغان جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد سره یې کتلی او د افغان جون خوځو د حقوقو د ملاتړ په اړه ورسره ګټور بحث کړی دی. اغلی اميري په خپل ایکسپانډ لیکلي دوی دواړه موافقه کړي چې د افغان خوځو پر وړاندې سخت دریځ پالیسي په سیمه او بهر کې هم د خوځو حقوقو ته ګواښ دی. د لیدنه داسې مهال کې چې تمه د رینا اميري د دوهې په غونډه کې هم ګډون وکړي چیرې چې ویل کېږي یو مهم بحث به د افغان جون خوځو د حقوقو او دودیز برخلیک څرنګوالی وي. هنوای په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیت لامل اندېښنه لري. د هندي رسنیو تر راپورونو پر بنسټ د هندي ملي امنیت سلاکار مرسال وکرم مصری پرون جمعه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د ملي امنیت شورا د چارواکو او د ملي امنیت سلاکارانو په غونډه کې وویل نوې ډیلی له افغانستان سره د تړلو مخدره موادو د لویو بستو د قاچاق او په دې هیواد کې د تروریستي ډلو د شتون لامل نه امنیت څخه اندېښمن دي. د ملي امنیت د چارواکو په دې سیمه ییز میکانیزم کې هند، ایران، روسیا، چین، پاکستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د هندوستان ټایمز د راپور پر بنسټ خغلی مصری په ځانګړي ډول د لشکري طیبه او جیش محمد په څیر د تورستي ډلو یادونه وکړه چې د دله قوله د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. د هوا پیژندنې ادارې لندن څخه د دوشنبه ورځې پورې د افغانستان د سندوزو حوزو په ځینو سیمو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکسپانډ دا خبر ورکړی ویل دي چې د دې وروختونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتو احتمال شته. طالب چارواکو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو یا د اوبو د سطح د لوړېدو پر مهال د سندونو خواته له نږدې کېدو ډډه وکړي او همداراز د سیلابونو د راوتو په صورت کې د پاسنیو سیمو خلک کوزنیو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکوي. د طالبانو یو مخالفت افغانستان د ازادۍ جبهه وايي تیر مخامې د کابل ښار د دهنباغ څلور لارې اړوند طالبانو پر پوسی چریکي بریف کړی چې په پایله کې دوه طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهه د دې بریف په اړه ډیر جزئیات نه ورکړي خو زیاتوي په دې پوسټه کې مشت طالبانو تیر دوه ورځو کې د کابل ښار د دوی مناهي اړوند اوسیدونکو کورونه په بیا لا بیلو پلمو په لټلي وو او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړیتوب په تور زورولي او شکنجه کړي وو. تر اوسه طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانې د دې بریف په اړه خبرګون نه دی خودلای. جمهور رئیس بایدن د روسي د اپوزيشن د مشر الکسي ناولني د مړيني خبرګون کې خپل غږ د لويديز د نورو مشرانو لغندونو سره خبر کړ. خغلی بایدن وویل چې د ناولني د مړيني مسول د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتين دی. هغه پرون پسمنه ماړی کې خبري کوي ته وویل کڅه هم متحده ایالات غواړي چې د ناولني د مړيني په اړه نور معلومات ترلاسه کړي خو زیاته کړي په دې کې هیڅ شک نشته چې ناولني په طبي ځای کې مړ شوی دی. او د اسرائیلو دفاع وزیر وايي د دې هیواد پوز لا هم د غزي په جنوبي خار رفح کې د پوز عملیاتو پر پلان کار کوي. یو اف ګالانات پرون یوې خبري غونډې ته وویل د اسرائیل پوز د غزي په تناګه کې د حماس ډلې پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه دی او تروسي سازمان په توګه پیژني د عملیات پر مهال د ډلې ته درانه تلفات اړولې دي. هغه زیاته کړه رفح د حماس ډلې د راټولېدو بل مرکز چې اسرائیل غواړي پنخې کړي. دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخراغلي. په دې خبرونه کې د دروغو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري؟
دروغ متاسفانه یو بد صفت دی او منفي صفت دی او مؤمن کله هم دروغ نه وایي. د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دی خبرې جوړوي. نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري. متاسفانه خلک احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي او دغه دروغ چې دی د انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي او ګناهګار انسان طبي خبر ده شي نو هغه که الله ورته عفو ونه کوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي. نو کله کله انسان چې دروغ وای او د خپل خبرو ته متوجي کیږي نه د خلکو په مخ کې د شخصیت منځزي او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی ځکه منافق هم اذا حدث كذب کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وای او د مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وای د نور هم دروغجن پیدا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف د عبد الله بن عامر نه روایت دی دا وځي کچنه یوم زم د مور سره وم امور ماته وچ راشه واخله او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پوښتنه وکوله چې ستا په لاس کې څه دي نو زما مور ورته وویل چې زما په لاس کې خرما ده کجوره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چیرته ستا په لاس کې چه نه وای نو ته دروغجن وې دا د ماشوم ته دروغ ویل نو طبیعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري خلک احترام نه کوي خلک ور باندې باور نه کوي او خلک ورسره معامله نه کوي ځکه دای فرض کې دروغ وای بزنس او په تجارت کې هم دروغ وای او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وای او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی خطرناک ترين دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وای یعنی د الله جل جلاله من هيس خالق ونه مني او به ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وای او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې چا ما باندې دروغ وای فليتبوا مقعده من النار نو هغه خپل ځای په جهنم کې دور نه ځانته کوي
کدارت وای چې له دروغ نه نور څومره ستونزې را پیدا کیږي مثلا دروغجن انسان چل کوي دوکا کوي فریب کوي په هیڅ کې صادق نه نور څومره ستونزې را منځته کوي
تاسو مې ربانه وکول دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشي ده رسول الله سمته او صحابي راغی ډېر زیات ګناهونه کول نو دا ورته وی چې یو شی زکول شم چې هغه ونه کوم په ټولو ټولو ګناهونو کې شراب شکل دي زنا کول دي او نور زیات مسایل ورته وو نو ورته وی چې ته دروغ مو وایې ام دا یو کار ته پرې ده نو د رسول الله سم د مجلس نه راوته چې کله د شراب شکل وخت راغی نو به دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم او څوک راځي پوښتنه وکوي چې چیرته وي او څه وکول ځکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی هلته او که رښتیا ورته وایم نو دا خو طبیعي خبر ده چې خلک دا شی نه خوښوي همداسې د کومې ښځې سره ارتباط و دغه وخت راغی نو همدا خبر ورته یاده شوه چې خلک خو بیا زه شرمېږم او خلک د ما دا غلطي او فول ملاحظه کوي د نورو ګناهونو وخت راغی نو همه خبر ورته په یاده شوه نو هماغه و چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله هغه ته هدایت وکولو نو هر هغه څوک چې دروغ وایي دا کفایت کوي چې هغه بې شخصیته انسانوي نو هغه که ورور وي او که چیرته خور وي خلک ور باندې باور نه کوي د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري خلک ورته احترام نه کوي د خلکو ورسره معامله نه کوي خلک ور باندې باور نه کوي حتی که دای په ستونزه کې هم وي دای په چیرته په مشکل کې هم وي نو خلک ورسره معامله نه کوي نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري نو دای خپل یو قسم ټینشن کې اوسيږي یو قسم دوه مخیزه ژوند کوي نو د خپل د په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغیز لري نو نشي کولای لکه څنګه چې د ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مختبوزی نو د دا ټول ژوند د چل فکر او پربنه د کوي همیشه لپاره بده کی سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکه وکوي او د خلکو سره چل وکوي او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راوخلي او استفاده وکوي او څنګه دا وکول شي چې خپل ځان برستیج ورکړي ځان د خپل ځان لوی وکړي د مصاب ته باندې خپل ځان پوي وکړي خپل ځان پیسې دار وکړي بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي کرایي موټر او بس یو 5 سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا دفتر کرای کړی د چا سره کومه بزنسي معامله لري او چې اګریمنت سره لري نو خپل ملمانه ته استقبال کړی او بعض خپل ملګری ځان سره ولې چې هغه ورته وجهات ورته وکړي چې دا زما سکیورټی دی او دا زما سکرتاریات دی زما هغه دی په اصطلاح باندې هغه خپل بستیج مزاوات بستیج ورته خی بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخ کیوړي نو دا ټول هغه مسائل دي چې د مسلمانانو په دین کې حرام دي او لکه مخکې چې مو تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المؤمن لا یکذب مؤمن دروغ نه وای کیدای شي بل ګناه وکړي کیدای شي شراب وڅکي کیدای شي غلا وکړي کیدای شي بل ګناه ورنصار وای خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وای او حتی کچیرته د انسان سر همزي پر رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د په عقل باندې ډیر زیات یو شای هم ګټ ورته رسیږي نو به هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وای او همیشه لپاره زکه چې دا دروغ چې دی دا انسان هلاکت لپاره کش کوي د فجور او فسق د طرف ته کش کوي او د دوه نهایی نتیجه چې دا به متاسفانه شي بیا جهنم دی او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولي کلسی د ټول هغه ژوند چې متاسفانه هغه بیا مزور وي او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکی وي او نقلي وي متاسفانه د خلکو مخ هم ځان لري الله جل جلاله سره هم متاسفانه دی ورخنه لري او د ټول اعمال چې الله الله جل جلاله نه قبلوي، ځکه چې دا د نفاق یوه علامه ده، د منافق یوه علامه ده. هر څه چل واله او پریب او په ظاهر کو باندې دغه انسانانو وایي چې زه چلاکه یم او زه پوه یم او زه ذکاوت لرم، خو په حقیقت کې دا بدبخت انسانان دي او دا ذکاوت نه دی او نه چالاکي ده، بلعکس د خپل ځان هلاکت تکش کول دي.
بله ډاکټر صاحب، راځو اوس دې ته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی. اول به په خپل شخص په ګټو خبرې وکړو، بیا کورنۍ ته او ټولنې ته. په پایل کې به درته وایي چې په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامېدلی شي.
هغه څوک چې صادق وي او رښتونی وي، هغه د خلکو خوښیږي. خلک غواړي چې ورسره معامله وکوي، او خلک غواړي چې ورسره ناسته پاسته وکوي، او خلک غواړي چې دغه نه خبرې واروي، او خلک غواړي چې واقعا دنه ګټه واخلي او دته ګټه ورورسوي. او موږ تاسو الله امر کړی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. ای خلک چې تاسو ایمان راوړی، د الله نه وډارسي او د رښتونو خلکو سره تاسو اوسېږئ. یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مه اوسېږئ. تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل د رښتونو خلکو سره تاسو باید ولرای. نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکی د دروازې خلاصوي، او دا رښتونکی انسان چې دی هغه ځای د انبیاو سره دی. او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ور باندې وحی راغله، نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې کله لا يخذك الله ابدا، حتما الله بریا درکې وي، ته بریالی الله د نشر موي، ځکه چې ته په خپلو خبرو کې دروغ نه وایې، ته صادق الامین یې. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب وو، د مکې مکرمه قریش ورته دغه لقب ورکړی وو چې دی مخکې د نشر پیغمبر شي، هغه ورته لقب ورکړی وو چې د صادق الامین دی. نو ډېر زیات د قران کریم آیاتونه دي او د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث دي چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید رښتیا اوسېږو. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، سورة مريم سورة پنځم نمبر آیت دی. اسماعیل علیه السلام د نور پیغمبرانو ټول رښتونکي وو. نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي، دای خو لومړی ګټه دا ده چې د انسان خپل صحت یې جوړ وي، خوشاله وي، داسې د ټینشن ژوند نه لري، ځکه چې د ټول ژوند یو قسم ته وي، د دوه مخیزه ژوند نه لري. یا په بل معنا باندې چې د په زړه باندې وي، هغه په خوله باندې هم د دوی الله جل جلاله برکت اچوي، د په خبرو کې، د په کاروبار کې، د په بزنس کې، حتی که چېرته تاوان هم وکوي، رښتونکي وي، بې ځای قسمونه ونه خوري، بزنس او کاروبار کې الله جل جلاله د په کاروبار کې برکت اچوي. الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورته ورکړی وي، ځکه چې دای مطمئن دی د خپل خبرو نه، د خپل وعدو نه، او د خپل شخصیت نه. نو دا یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې. نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي، په دې معنا باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل وکوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول سره ورته څه باندې امر کوي هغه باندې د څه نه ورته نه کوي او نه کوي. او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسېږي، او د خپل کورنۍ سره صادق اوسېږي، د خپلو ملګرو سره صادق اوسېږي، دا به د خپلو ټولو ملګرو، دوستانو او د نورو متعلقینو په مابین کې به دای به یو ښه شخصیت وي، او دای به یو مطرح وي، یو الګو وي، او نور خلک به د دې نه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي، او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي. اکثره خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضي منفي خبرې لیکي او بعضي دروغ لیکي، نو دا دروغ که سوشل میډیا وي او که چیرته واقعي همداسې مسائل وي، نو انسان هر چیرته باید صادق اوسېږي. هغه که چیرته په لیکنه کې وي، هغه که چیرته په سوشل میډیا کې وي، هغه که چیرته په بزنس او تجارت کې وي، که چیرته په کور کې وي، چې تر څو دای خپله مطمئن او نور ماحول ته هم د اطمینان ورته ورکړي، او د خلکو صادق او رښتونکي انسان خوښیږي او ورسره معامله کوي، او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي هغه نه خلک تښتي.
بل ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم دروغ ډېر نشریږي. یو مشهور خبر مونږ په تاسو لرو وایي، ترغه چې رښتیا راتلل دروغ او کلی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچوي، څومره خلک یو له بل لري کوي، او د دې عذاب به بیا څومره وي؟
رسول صلی الله علیه وسلم امر کوي چې دع ما یریبک الا ما لا یریبک فان الكذب ریبه والصدق طمأنینه. وای هغه شی چې تا په شک کې اچوي هغه ته پرېږده، او هغه شی وکوه چې تا په شک کې نه اچوي، او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي، او د رښتیا ویل چې دا اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی، چې الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي، نو جهنم یې ځای دی، او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاورې وشنل، او خلکو ته دروغ نشر کول، او دا په حقیقت کې کشف کیږي، او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. پخوانی پساو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمې په ولا وو چې په ټوخ باندې درو باندې ویل چې راشي غراغي لورا او استاس رمې وخړه او چې ویل چې راشي لورا غي رمې ورنه بچ کی خلک بټول ورته ولا وغه نو د وې د ټوخ سره کوم یو ځل دوه ځل په درېم ځل باندې لور شتم راغلی وو او د چې ویل خلکو خبره نه منله نو دروغجن انسان چې کله دروغ وای خلک هغه پیجنی هغه بیا ملاحظه کیږي خلک دغه خبره نه مانی او د خلکو منځ کې هغه بد معرفي کیږي او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي باید هغه سره هم باید صادق اوسي او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي د دې انسان په کار کې برکت نه وي په ژوند کې برکت نه وي په صحت کې برکت نه وي نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند خړی نو دغه انسان چې دروغ وایي د خو د مړي مثال لري دا متاسفانه چې د دې ژوند لري دروغجن انسان ژوند مړ دی نو دا به خبر ده چې به بخي ژوند ونه لري او دا چې یو انسان خپل پویږي چې دا دروغ مو حلاکت تکس کوي او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی د ما لپاره ژوند دی حتی که پریته باندې انسان سر هم ځي به انسان باید دروغ ونه وایي نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي او انسان خپل ځان ترنینګ کړي علما کرام وایي چې بس ځایونو کې دروغ ویل جواز لري هغه دا چې د صلح په خاطر باندې دوه انسان سره وران دي او یو انسان ورزي هغه ته وایي چې د فلانه چې دی ستاسو مقابل کې خو ډېر ښه نظر لري او ډېر عالي نظر لري او ستاسو سره هستن ستونزه نه لري نو علما جواز ورکړي چې دغه دروغ شي دا چې د مصلحت په خاطر باندې د دوه زول نه غواړي چې سره رلند کړي دا جواز لري یو مناسب په جنگ کې دروغ ویل هم وایي دا جواز لري چې ترڅو جنگ وي او انسان وو اوري خپل دښمن باندې کامیاب شي بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د خزه او د خاوند تر وبین هم په داسې حدود کې چې حدود کراس نشي نارینه کې خپل خزه د مثال په توګه باندې د خزه بعض طلبات یې نه پوره کولای دی ورته شخص سعید زبردست او کوم ان پی او خاص حدود کې کډرو ورته وایي دي هم ان شاء الله استحرج نشته خو داس نه وجود انسان ټول ژوند دروغ وي او د اهداف د سپیشلی دی پاک دي چې دوه زونه سره نږدې شي د خزه د خاوند تر مابین محبت زیات شي د دوه انسانان تر مابین محبت زیات شي مینه زیات شي مینه خبره کړو په دوه وجه باندې یو مصلح انسان کولای شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې دروغ وایي بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سر دروغ او زیر دروغ مختلف دروغ سره کړي وزل کوم ورځ لوی شي لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او خلک ډېر سخت ډاریږي به ورسره لیکي چې د پلانکې ورځ او د سپین دروغ یعنی مطلب دا چې د جواز لري نو سپین وي که تور وي که زیر وي دروغ یو دروغ دي او حرام دي دا په دې باندې انسان محاسبه کیږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې
بله ډاکټر صاحب یو شمیر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي ځینو رښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان غلط انسان دوکه باز انسان څه رقم درک کړي څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کیږي
پوره دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبي وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه باندې تیر کړی خو حت من پیژندل کیږي نو دا ډیره مهمه مسله ده زما ټول دوستان دغه مشوره ده چې په خپل معاملاتو کې دوی دقیق اوسيږي او دا تعامل چې دا څو دایره لري یو عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به په بازار کې سره مخامخ کیږو او سره سلام کلام لرو او بل دایره ده زموږ تاسو هغه لاند کوم کسان چې په دفتر ملګری او د مثال په توګه باندې بد ځنه دوستان دی لاند دغه لاند بل دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ تاسو کورنۍ دایره ده دغه بل دایره ده کورنۍ کې هم ځین انسان ډیر لاند دي او ځین انسان چې په دویمه دایره کې دي نو معامله کې خبر دغه چې د هڅه سره معامله ونی شي مخکې د انسان سفر ورسره نیوي کړای نو هغه باندې باور ونی شي بل لاس کومه معامله امتحاني معامله ورسره نیوي شوی هغه باندې باور ونی شي ځکه د انسان پیژندنه د خپل تخصص دی دا یو لوی کار دی او سخت کار دی او نسبه متاسفانه چې ډیر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې د تعبیر وانځل ډیر معذرت غواړم چې هغه جنوران دي متاسفانه چې بلکې حتی قران کریم وایي چې بل هم اضل انعام د حیوانات نه هم اوی بد انسانان دي نو انسان باید ډیر ذکی او ډیر هوښیار اوسيږي د هر چا سره باید معامله ونه کوي په هر شبانه باید باور ونه کوي یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی نه سره حتی معامله هم ونه کوي نو زما خپل عادت چې سره ژر تعامل کوم دا غي اغه جن زرم معلوموم چې څوک دی د اصل څوک دی دا چا ما ته را مرشي کړای ځکه دا ډیر زیات مهمه ده چې غو په رابطه باندې معلومات وشي زما د راتون کې د ټیوټي پروګرام دی، یو ترینر دی متخصص د بحرین دی د هواد نه دی. زه اوس ورته معرفي شوم تقریبا 2 میاشتې وشوې، خو چا چې زه ورته معرفي کړم دی دوی ون سرفای دی تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو دغه نه موږ په رابطه باندې معلومات واخستو چې دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملات یې څنګه دی. ډیر ګټه شوم ورته د ملګری سره. دغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله، ته چې انسان سره ستا انځور خپرېږي، عکس ورسره خپرېږي، ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره، او دا انسان ته ونه پېژني چې د بیکګراوند څنګه دی. نو طبیعي خبر ده چې داسې انسانانو باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متاسفانه بیا صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معامله کوي، خاصتاً د معاملې په صورتحال کې، ډېر زیات باید هغه وکوي، تاکید وکوي دغه جرل، دغه اصول، دغه ټول شی باید خپل ځان ته باید اکره معلوم کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبري وشوي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله عتید. تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
وما ورځ دا ونی مهم پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارې مودا زلوم ورس کې مو یو بار بیا د اونۍ د مهمو سیاسي، ټولنیزو او جالبو مسایلو د تحلیل سره کوربه. دا اونۍ خبرې کې چې څنګه یو مېرمنه د مرګ تر ورځې دوه کلن ماشوم ښکاری ده، او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د درې کلن ماشوم د جوړېدو خبر همدارز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیست معلومات هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ مهم سیاسي ټکي. د دوهې غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسيونو خبرداري. طالبانو غوښتي چې سیاستوال مراولي د ملګرو ملتونو څوکۍ راکړي. موږ درځو خو سیاستوالو اعلامیه ورکړي چې د غونډه کې طالبانو سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او بیا دا لپاره چې طالبان خوشاله کې. نو زه فکر کوم چې بللي ټولنه هم کوشش کوي چې دا خپل اقدامات د حساب تنظیم کې تر څو پورې پدې کې زیات خند یا بهانې پیدا نشي.
کچیر طالبان ورنه سی ودی درته ودی کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرتنبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپل خلکو سره خبرې وکړي.
لاند وخت کې د نیم میلیون نورو کډوالو د راستنېدو اټکل. د ملګر ملتونو سازمان وایي درویش میلیون افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړی درجه بحران کې ګیر پاتې هیواد شي.
دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولای چې دوی یا د غوښتنو تر رسیدل وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه.
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکي. ملا فضل الرحمن خلا وایي چې طالبانو سره د اړیکو درغولو د هڅې ښکار شو. ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي په ټاکنو کې شوی چې یو افغان هم پکې بریالی شوی.
سرمایه نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا.
او د پاکستان له صدر اعظم په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل د هغه ګوند 15 ګوندونو سره ائتلاف کړي. ورورې صدر اعظم ته نوماندې عمران خان هم خپل نوماند را مخته کړي او د حکومت جوړولو غواښونه کوي.
دیکھو قانون سازے دپارا حکومت جوڑو دپارا بالکل تیار ان شاء اللہ تعالیٰ ہمبر کو تم کھڑے رکھو با حکومت کا جوڑو ہو کہ دے ہر کوششوں باوجود زمین ہر کوشش باوجود زمون حکومت نہ جوڑی یس منگ بھی اپوزیشن کی تینوں پر دور پارلیمنٹ کی پیٹ ہو اور زمین ارادہ نشتہ زمین ماس ریزگنیشن کی یا پارلیمان کا بوائے کاٹ
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د ایران ځانګړي استازي د فبراری په 13مه جوړیدونکې د دوهې غونډې پاړه وویل، طالبانو دې غونډه کې د ګډون دوه شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادۍ راډیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي، غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط و چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته به په غونډه کې بلنه ورنه کړل شي. خو دویم شرط دا دی چې طالبان افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني، مګر په مقابل کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازوالۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سرچینو له قوله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دې هم ورته برابره شي. ازادۍ راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوښه به د دوهې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست یې د یوناما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی. خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډیره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یوه اعلامیه کې ویلي د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولۍ پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوهې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشاله کړي. نو زه فکر کوم چې بین المللي ټولنه هم کوشش کوي چې د خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نشي، تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نشي. نو که په اوسنۍ غونډه کې مدني فعالان دعوت شوي، مطمئنه چې په راتلونکو غونډو کې به سیاسي جناوي به هم دعوت کیږي.
که چیرې احیانا طالبان په دې کانفرانس کې ګډون وکړي، هلته به ضرور د افغان میرمنو دا استازو او دا افغان د مدني ټولنو دا استازو سره مخامخ سي، او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی او واقعیت هم دغسې دی. د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه اوږه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بل غاړه د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتمبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوهې د ناستې په اړه د نظر د یووالي اړوند غونډه کړې ده. دوی ویلي یاد ناستې د دوهې غونډې ته د غوره چمتووالي په موخه نیولې وه، تر څو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړی شي.
چیرې طالبان ورنسي وجه دغه ته ودی کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټمبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپل خلکو سره خبرې وکړي، د خپل خلکو موجه مشروع غشتونو ته غاړه کشیر دي. لہذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیرونی القاعده سره په اړیکو تورن د ګوانتانامو دوه طالب بندیان چې له وو کال رئیس عمان کې نظربند ساتل شوی وو، د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست لوګر کې خپل کلیو ته وګرځیدل. ملا عبد الظاهر او عبد الکریم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل او 15 کال ګوانتانامو کې ساتل کېدو وروسته له وو کال رئیس عمان کې نظربند وو. طالبانو نه روخانه کړی چې له امریکایي لوري سره د دغو بندیانو په تړاو څه معامله شوی، خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوهې د غونډې په درشل کې خوشی شوي چې اجنډا یې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنابازۍ بدله شوی. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ لا هم له پاکستاني زندان راستنېدو ته په تمه و، په اړه د پاکستان پوسټ نږدې یو مهم خبریال حامد میر خبر ورکړی چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا عبید الله اخوند د پاکستاني ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو له امله مړه شوي دي.
ملا عبید الله اخوند پرویز مشرف د امریکا په خلبان دی ونیو، او په شکنجو باندې د پاکستان په زندان کې همدارنګه د طالبانو یو بل مشر مولا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ شو. همدارنګه موږ د امریکا په خوله باندې د طالبانو اوسنی مرستیال صدر اعظم مولا غنی برادر هم په زندان کې واچو او شکنجه مرګ او بیرته د امریکا په خوله باندې خوشی کړ.
طالبانو چې امریکا یې د بندیانو د خوشی کولو لپاره پوره هلې ځلې کړي، له پاکستان یې د مولا یاسر د را خوشی کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کوم رسمي غوښتنه نه وکړي. لدی داسې ښکاری چې د طالبانو حکومت هم په دې قانې شوی دی چې استاد یاسر ژوند نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپل خاورې د نیم میلیون افغانانو شړلو تر لومړی پړاو بشپړول وروسته